حالا هم اسمت سروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او پترس کې راپورونه لرو او د هرڅ دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره. په سر کې د دې ساعت خبرونه، په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال به خپل ټول فوجان له افغانستان وباسي او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت د ایران اتمی موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل پاکل شوی ده چې د افغان دولت او طالب مدکه چانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکچی پلاوی غړي نادر نادری او د طالبانو ویاند محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او جوړولو خبرې وکړې. په دوحه کې دغه مرکچان د تیر سپتمبر په 12مه خبرو ته کښېناستل، خو له نږدې درې میاشتو وروسته تیره میاشت تیره چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلاري موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچانو ویلي وو کله چې ایجنډا بشپړ شي په خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسئلو په سر کې وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 10 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل،
موږ تیر کال یو طرح ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړل چې دغه طرح په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو، چې خوشبختانه 10.5 میلیونه ته لوړ شو او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده.
ناصری همداراز وایي سږ کال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېږدي. ټاکل شوی دی چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه دغه هیواد د دفاع وزیر لودیو ان ډیوندر په قول وویل له افغانستان د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. میرمن ډیوندر په یوه مرکه کې ویلي له افغانستان د ځواکونو د ایستلو طرحه راتلونکې اونۍ پارلمان ته وړاندې کوي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلوبیلو جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمی موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ وویل له ایران سره اتمی موافقې ته بیرته ستنېده سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکی حکومت مشوره وکوي. د وویل له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمی موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې بې اعتمادي لا ډېره شوه. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. پولیس وایل لانجه هغه مهال پیل شوه چې پارېدلو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو لخوا او د پولیسو خواته ډبرې او لرګي واچول. چارواکی وایي چې پرون د دې نښتې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په وروستیو کې د یو نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسي. او د جاپان فضایي اداره وایي یو کپسول چې د اسماني تیږو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یوه لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایو بوسا ستوربیړۍ څخه جلا شوی و. هایا بوسا دوه ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوی وه او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 11,000 کیلومتره سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې وموندل شو. دا کپسول به د څېړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل شي. زمو شخله آزادی رادیو آوری د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د یوه داسې نظام هڅه کیږي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. ژورنالیستانو یو وار بیا د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. په کندوز کې ځینې خلک وایي پر طالبانو سربیره پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو توزیع هم د دوی امنیت خراب کړی.
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې وځي.
په کونړ کې د ډاکټرانو د اعتصاب له کبله د خلکو کړاوونه زیات شوي. ډاکټران وایي
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تعریض شوي، ولایتي شورا تعریض شوي، موسسې ریاست ته اته تر وزارت ولاړو،
خو په کندهار کې اوس یو خصوصي روغتون د زړه جراحي کوي. اته بجې او و دقیقې شوې. زموږ شاخله آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو د دې روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره او تاندې څنګې اونیس پروګرامونه لرو. افغان دولت وایي له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته شي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړې چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالت مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث هم د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه دولت او طالبان په اړه یو خپله نه دي. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دي. له دې سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټولې خواوې پکې شاملې وي. خاغلی محب تیر ماښام د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم کنفرانس ته چې بحرین کې جوړ شوی و وویل له نوي نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
افغان حکومت له طالبان سره خبري کوي چې سیاسي حل لار پیدا او طالبان په حکومت کې شامل کړي. موږ ممکن په دې وټواني چې یو داسې نظام رامنځته کړو چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د هغې نظام په چوکاټ کې د فکرونو استازیتوب وسي چې موږ یې جوړو.
Form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکي نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوري نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې له وخته مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکی نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بناوي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لویې جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایي سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندېښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د هغې اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2500 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلي ځواب کړي نه دي. خو میلي ویلي افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان کې به 2500 سرتیري پریږدي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا د کانګرس غړیو د یوې لایحې د تصویب له لارې د افغانستان د نورو ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د هڅو د مخنیوي کوشش کوي. کانګرس که چیرته کانګرس دا طرحه تصویب کړي د ټرمپ حکومت مکلف دی چې له افغانستان د نور ځواکونه ونه باسي. د دې موضوع تفصیل اجمل انواندي کوي.
په 2020 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ټرمپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو اوږد موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راښکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې وه چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو رپورټ نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خپروي، د قانون د دې طرح په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پخانی افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکی عمر صمد د دې قانون د طرح په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس د راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط را مخته کړي چې ولسمشر ټرمپ ونه توانیږي په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیري وباسي. ښاغلی صمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تو زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
ترسو چه دا تاییدیجی هغسه چه ترامپ پریکره کره مختزی، خو دا دی امکان شته چه په یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتی رو دا وطلو مخوونی سی که دا سیوشی امکان لری چه په افغانستان که دا امریکایی سرتی رو شمیر تر 2,500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتی شه او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دی پاتې شي.
4,500 باقی بمونه.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورټ کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورټ کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږۍ وي.
افغان چارواکی وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د قتل په تړاو یوه شبکه پیژندلې ده. د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینفال پرون شنبه په هغه غونډه کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د الیاس دایی د هڅو د درناوي لپاره جوړه شوې وه. خاطر پردیس دې غونډې ته تللی و.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبې په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې وه. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینفال د دایی د وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینفال وایي وژونکي به ډیر شر معلوم شي. ښاغلی مینفال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرمو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایی د وژل کېدو په تړاو غلی دی.
زندانیان چې هغه په زندان کې ناست دي هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي. تر وایي چې ولای یا سم همدې وژل پل تاسو ته ولاړ یا پل له ځانه واړو یا غل په لاس را کړي. که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړ وي را طالب هغه دې ادرس لري
د خغلی تسل په خبره که حکومت د الیاس دایی وژونکي ولس ته په ګوته نه کړي د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې تیر ماښام یو شمېر کسانو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د وطن مړی د احتجاج په توګه د غزنی ولایت د والی دفتر مخې ته راوړی و او د انصاف غوښتنه یې کوله. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې واورئ.
دا شنبه ورځ ماښام ناوخته د غزنی ولایت مقام مخې ته یو ټونس موټر ولاړ او د موټر تر څنګ شاوخوا شل تنه کلیوال راټول سوي. دوی وایي له خوږیانو ولسوالۍ څخه دلته په اعتراض راغلي. د موټر پر سر په زیړ پورې یو تابوت هم تړلی دی. دغه اعتراض کوونکي وایي په دغه تابوت کې د یوه زلمي مړی دی چې نن د ورځې له غرمې وروسته د یادې ولسوالۍ په سیدانو کلي کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل سوی دی. دوی وایي په دغه برید کې 15 تنه ماشومان ټپیان سوي هم دي. دغه اعتراض کوونکي وایي ډیری وخت له دوی سره دغه ډول پیش کېږي خو غږ یې نه اورېدل کېږي. دلته له راتګ څخه موخه یې انصاف غوښتل دي. دا اعتراض کوونکو له ډلې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل
زما نوم حاجي غلام الدین دی. موږ دلته جنازه راوړې ده. دا هلک دی له 1200 تر 1200 کلو عمر دی. دا زموږ د خوګانو د سیدانو د کلي جومات یې وویستی تیارې. نو دا هلک یې شهید کړی. 15 هلکان نور هم زخمیان دي.
په غزنی کې بیا د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت وایي له دغه پیښې څخه د دوی روغتون ته کوم ټپي نه دی وروړل سوی. په غزنی کې ډیری وخت دا ډول پیښې کېږي چې د سیمې خلک وژل سوي ولسي کسان او دولتي چارواکي بیا وسلوال طالبان ګڼي. خو د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې دولتي چارواکي له څه ویلو څخه ډډه کوي.
د کندوز ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو له ویشل کېدو سره د دغه ولایت ناامني نوره هم ډېره شوې ده. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له درکه د رامنځته شوې ناامنۍ تر څنګ د جنایي پیښو د ختمېدو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوزه.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي عبدالصمد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي. ډیری کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي د سبق ویلو دپاره. نشي کولی چې د ماښام له خوا نه باندې وځي یا کوم سودا یا کوم کار ولري هغې پسې لاړ سي.
خو د کندوز د امنیت قمندانۍ ویانې نمدیر رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو خلک په ارامه فضا کې ژوند وکړي.
شش تن مزدون در پیوند به قضیه
شپږ تنه د جنایي جرمونو په تور د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه په دوه وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او له پلټنو وروسته د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. خو د خلکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې وروستیو کلونو کې د یو شمېر جهادي ګوندونو لخوا پر ځینو پخوانیو قمندانانو هم وسلې ویشل شوي او له کبله یې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایډن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالډ ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایډن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړۍ مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوال یې بېل لري چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسي انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایډن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسې د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جانکیری ویشلی و. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ټرمپ د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس شي او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایره شي. سټارز اند سټرایپس دې ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړیو د ټرمپ د حکومت له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ټرمپ د اقدام مخه ونیوله. د روان 2000 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 10,000 و، خو اوس 4,500 تر کم کړی شوی دی. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله هغه ژمنه عملي کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې کړې وه. سټارز اند سټرایپس لیکي: اوس داسې نه ښکاري چې تر کریسمس پورې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د ټرمپ غوښتنه عملي شي.
په کندهار کې په لومړي ځل په یو خصوصي روغتون کې د سره جراحي عملیات کیږي. مخکې تر دې خلک مجبور ول چې د دې ډول ناروغیو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ډیر لګښت وکړي. د کندهار صادق رښتینی نور حال درکوي.
په کندهار کې د میرویس حافظوي روغتون د ارقامو په اساس د هغه ناروغانو شمیر تر پخوا زیات شوی چې د زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس هر ورځ په افسر ډول 4-5 پورې دغه ډول ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغۍ لري د دغه روغتون داخله واټ ته مراجعه کوي. په خو به دغه ډول ناروغان چې په درملو به درملنه کېدل همدلته بستر کېدل او هغه ناروغان چې شدید او عملیاتو ته اړتیا پیدا کول مجبور ول چې د ډیر لګښتونو سره د هیواد بهر عملیات او درملنه وکړي. خو اوس په کندهار کې په لومړي ځل د مهمن نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د دغه ډول ناروغانو عملیاتونه کیږي. د دغه روغتون د زړه د برخي ډاکټران وایي چې په ډیره لاندې موده کې اضافه تر 2500 بیلابیل بریالي عملیاتونه کړي. دغه روغتون چې د زړه عملیات پکې شروع شوی د شاوخوا 30 میلیون ډالر په شخصي پانګونه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې د زړه د عملیاتو او د غاښو د درملنې برخي پکې فعال شوی، خو لا هم په بشپړ توګه نه دی پرانیستل شوی. دغه روغتون د مسولینو سره چې ما خبرې کړي هغوی وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه روغتون نورې اساسي څانګې هم په خاص ډول د پښتورګو د عملیاتو څانګه پرانیستل سي.
په کندهار کې مو د جراحي عملیاتو په برخه کې د یو پرمختګ حال واورید، خو په کونړ کې ډاکټرانو اعتصاب کړی. هغوی وایي د معاش د کموالي شکایت ټولو چارواکو ته رسولی خو ورته توجه نه ده شوې. له کونړه روح الله انوري نور حال راکوي.
د اسداباد مرکزی روغتون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتصاب کړو د روغتون اکثر خونو ته قلپونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوه ناروغان دا وستي، خو وايي د ډاکټرانو کاری اتصاب په وجه به ناروغان به له درملنې کور ته ستنوي.
ډاکټرانو وایي چې زموږ ماشونه کم دي او د یو شیګل در پرسن روان شي او د سره ورسېدلو دا غټه سونه ده، دا وړه سونه خونه ده. او جل ترالو ډاکټران نشته، نه اوس مجبور اوس څه وکړو، وزم داسې کمزوري او کار هم داسې نو به خپله مشکل سخته یي. نو
ډاکټران وایي د خپل معاش د پوره اخیستلو لپاره یې له ولایت نیولې تر وزارته دروازې ټکولي، خو چا یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. ډاکټر مولاداد:
نو موږ سبله لار نه ده پاتې، ولایت تعریض شوي، ولایتي شورا تعریض شوي، موسسې ریاست ته اته تر وزارته ولاړل، بل مقام نشته چې موږ تعریض. اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړل شوي، که په هغې سیستم باندې پیسې ورکړل شي زموږ د معاش نه باید 1% پیسې وګرځي. دوی موږ نه 15% ګرځولي دي، څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړل شوي په هغې د موږ نه وګرځي پیسې، هغې باندې موږ رضایت لرو.
د اسداباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطاالله ساپه هم د ډاکټرانو غوښتنه او اعتصاب په ځای ګڼي، خو وایي د روغتون ټولې برخې نه دي تړل شوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل کابل ته تللې څو د عامې روغتیا وزارت چارواکو او اړوندې مؤسسې سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوي کاري اعتصاب پای ته رسولو لپاره حل لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په پلازمینه ایروان کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. دا اعتراض د هغې هوکړې پر ضد دی چې د نګورنو قرهباغ د جګړې د درولو لپاره افغانستان او آذربایجان د روسیې په منځګړتوب لاسلیک کړه. جزئیات اسدالله لودین افروي.
اعتراض کوونکي تیره ورځ د پلازمینه ایروان په آزادۍ میدان کې ټول شوي وو. د صدر اعظم په ضد شعارونه ورکول او هغه یې خاین وباله. اعتراض کوونکو له نیکول پاشینیان وغوښتل چې ژر تر ژره د صدارت له څوکۍ لرې شي. اعتراضونه له هغه وروسته راپورته شول چې ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه نیټه د مسکو په منځګړیتوب یوه هوکړه لاسلیک کړه. له دغې هوکړې سره د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنی او آذری ځواکونو 44 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. دغه هوکړې کلی یوې خوا جګړه پای ته ورسوله، بل لورته یې په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړ. دا ځکه د هوکړې له مخې آذربایجان اجازه لري چې د نګورنو قرهباغ د پام وړ برخه چې جګړه کې نیولې وساتي. د هوکړې پر بنسټ آذربایجان به د دغې غرنۍ سیمې پر شاوخوا هم ولکه ولري، هغه سیمې چې له 1994 میلادي کال راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې. د یادې هوکړې له مخې به د روسیې شاوخوا 2016 ځواکونه د نګورنو قرهباغ د امنیت په خاطر ځای پر ځای کیږي. دغه روسی ځواکونه به د لاچین ستراتیژیک دهلیز ساتنه هم کوي. دا دهلیز د نګورنو قرهباغ او ارمنستان ترمنځ د نخلیدو یوازینۍ لاره ده. په نړیواله کچه نګورنو قرهباغ د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو ارمنیان چې د دغې غرنۍ سیمې اکثریت اوسیدونکي دي د آذربایجان حاکمیت نه مني. د نګورنو قرهباغ د وروستۍ هوکړې پر سر د ارمنستان ول سیاسي ډلې په غوسه دي. د دوی ټولو غوښتنه د صدر اعظم استعفا ده. د اعتراض کوونکو له څو ځلې غوښتنو سره سره تر اوسه پاشینیان له واکه د لرې کېدو هیڅ اشاره نه ده ښودلې. پاشینیان خپله ویلي وروستۍ هوکړه بده وه، خو په خبره یې د نګورنو قرهباغ بقا د همدې هوکړې له مخې تضمینېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د کونړ له دانګام څخه خورشید لیکلي: همدا اوس د دانګام په ولسوالۍ د دولت مخالفینو لخوا راکټونه وتغول شول. په یوې مدرسې کې یو زده کوونکی ژوبل شو. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي د سولې د خبرو د پیل سره سم باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. خان محمد اسلامي یار له هلمند لیکي د شهید محمد الیاس دایی په وژل کېدو سره د هلمند خلکو ژغ چپ او خاموش. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي کچیر امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي کوم مشکل نشته، ځکه چې افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته سخته ماته ورکړي او د خپل هیواد دفاع وکړي. طاهر صابر له کندهار لیکي طالبان باید اوربند وکړي ترڅو ولس په آرام ژوند وکړي. حمیده نظری د زابل له کلات څخه لیکي طالبان خپل جسدونه د ملکیانو په نوم د اعتراض لپاره په زور په خلکو شارونه توري. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي په قطر کې د سولې خبرو ته یو ځل بیا د افغان ولس خوشبینی زیاته شوې ده. او اجمل خان له هلمند لیکي حکومت باید د ښوونځیو پر تړل کېدو بیا غور وکړي. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساتلاند خبرونه. ټاکل شوی دی چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکچي پلاوي غړي نادر نادری او د طالبانو ویان محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او جوړولو خبرې وکولې. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 18 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ آزادي راډیو ته وویل تېر کال ولسمشر ته د 2 میلیونه نیالګیو د ایښودو طرحه وړاندې شوه، خو وروسته له نیکه مرغه په ټول هیواد کې څه باندې 18.5 میلیونه نیالګي کېښودل شول. تکل شویره چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه د دغه هیواد د دفاع وزیر په قول وویل افغانستان د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. د محل د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو په عملیاتو کې نیول شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویل ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینی لار داره چې امریکا له ایران سره اتمی موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیرونه وویل چې له ایران سره اتمی موافقې ته بیرته ستنېده سخت کار دی، خدای په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. چارواکو ویلي پرون د دې نښتې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. او د جاپان فضایی اداره وایي یو کپسول چې د آسماني تیږو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یوه لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایابوسا 2 ستوربیړۍ څخه جلا شوی وو. هایابوسا 2 ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوې وه او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې 1.5 کال سروې وکړه. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد په رغولو کې ونډه اخیستلی شي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په دورشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خواره مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې دی آزاد روږد شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په د کوم مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چېرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم و که درس وایه، په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسولیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسولیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسولیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي، خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنۍ باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یې ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایه ورته ویل کیږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدی وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وسي، دی خپله دې ته هڅول کیږي او مسؤلیت پذیره کیږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره امداد خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم از دې اوس نو وخت کې خپل کاری محیط کې را سره شریک کړی دي، ته وړ وړ کار نه ور کومه لاول می دې فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رایت خپل پیدا کړی سی خپل مصاریف دې کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاریف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وبستوي یا د کور په مشرانو وبستوي یا که په یو ډول باندې په یو وخت د ټول مسؤلیتونو لغړی کیږي نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې دخوا د فامیل دخوا چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مخته بودی. خب بعد ځوانه هسته چې هغه د بی مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همون شو تاسو چورته وای چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلاد اسما په فکر داسې ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته دوه وړ کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سیوی نه دی، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي خپل په شو درې شه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه شي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یې ورسره کومک کوو بیا څنګه. دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې یا استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ شي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، تا هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادی او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي ښار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه او ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړو. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه، چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي، خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، د ککړتیاوې زیاتېږي، او د دې نه علاوه د ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال لکه د هوا ککړتیا مخکې له مخکې شروع شوې ده.
انجنیر صاحب، یو مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پی لري چې له کابل د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسائل زمونږ په لاس کې دي، اما د عملي کولو په برخه کې پاتې راغلی و، فکر بیا نه کوئ دلته یو لوی مسؤلیت ستاسو ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
ډېره بخښنه غواړم، تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، تا وویل چې تاسې وویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس ساسې د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې چې باید تعین شي؟ نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چېرې ماته اجازه ورکړې زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمونږ قوت به هم درته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړي نه دي، فالو کړي نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته وویل، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس تر حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو هغه لږ تغییر خو باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې. برق خو نشته، تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې پنځه لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکن دا ډېره غټه ستونزه ده. په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاده شوه، وویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زمون ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هماسې چې ما مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاع سره په حیاتي کې، خبازیان، قنادیان، کوچپازیان، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زسونا آبازي، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و. یو گل فابریکات صد کال تاسو شایده چې مون آن دا صنعتی فابریکیم و تالده پا دوی بندی بین فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپیریال ساتنې اداره هم دادی، آخری قوت چشپک بجه ده سهار رئیس عمومی موینان رؤسای دا طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې فلټر نسکړی نه وو مسجد کې او جریمه کې ور باندې امغه کار مونږ سکل وکړ ور باندې بلند منزل شهرک پرابطه چې مونږ سه باول ویر مو چې شپږ سو بلند منزلونه هغه مستقیم شاروالی کابل او وزارت داخلي ته دند اوس پرله بیا په دی اخر دغه بلند منزلونه په مسجدی کې چاپیال ساتل اداري تیم هم ور سره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومون لپاره آلات لري یا الی نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړي نه دي، دا د چاپیال ساتنې اداره یې کړي دي. همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړي دي، ما کړي دي، خپل د ریاست نه
همدا زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سو په
زه درته وایم، مونږ سیار د زګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار د زګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزگاه مونږ تهیه کړین دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیال ساتن اداره په سایت کې تاسو وګورئ
چې دا همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید، کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضې ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی، او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي.
انجر سه درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونو اکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازه، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونو اکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري همدا اوس چې ارقام اخیستیم دي. په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا ګازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو دا پنځه ګازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله. خو دا یو شیسته دي چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شیان دي، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه انجنیر صاحب، کوم اواد
مهرباني. مهرباني.
سوادا پیارے